په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی چې بیا کابل ته تللی وایي هېواد د امریکا له هڅو سره د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې همکاري ته چمتو دی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکړم، صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي. په یوه نوې څېړنه کې افغانستان د امنیت له اړخه تر ټولو په وروستي کتار کې راغلی دی. په تخار ولایت کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د جاپان صدر اعظم پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره ایران ته روان دی. په یوه نوې څېړنه کې افغانستان د امنیت له اړخه تر ټولو په وروستي کتار کې راغلی دی. د سولې په کلنی نړیوال فهرست کې چې نن خپور شوی آیسلند د 11 کال لپاره تر ټولو امن هیواد یاد شوی دی. دغه څېړنه وایي په تیرو 15 کلونو کې نړۍ د اول وار لپاره لږه نوره هم سوله ییزه بلل شوې ده. په استرالیا کې د اقتصاد او سولې څېړنیز انسټیټیوټ د سولې په کلنی نړیوال فهرست کې 6 کال افغانستان د سوریې پر ځای په وروستي کتار کې راوستل شوی دی. کله یوې خوا د افغانستان د 18 کلنې جګړې د حل لپاره د سولې هڅې چټکې شوي، وسلوالو طالبانو نږدې هر ورځ پر افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د تخار ولایت چارواکي وایي چې په خواجه غار ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو د تخار ولسوالۍ پر بازار حمله کړې وه چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په شا تمبول سوې ده. هجري وایي وروسته جګړه سوي چې په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 10 نور ټپیان سوي دي. بلخوا د تخار ولایت د نامکاب ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول وژل سوی دی. د تخار د امنیت قمنداني ویان عبدالخلیل اسیر دی راډیو ته ویل چې د طالبانو پوځي مسؤول ملا عبدالقیوم په هغو عملیاتو کې وژل سوی چې له دوو ورځو راهیسې په نامه کابل ولسوالۍ کې روان دي. په بل خبر کې د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هرات په کرخ ولسوالۍ کې په یوه جګړه کې دوه پاکستاني وسلوال نیول سوي او بل یې وژل سوی دی. دغه ریاست نن ویلي چې نیول سوی پاکستاني وګړی ټپي او د قلو اردو په روغتون کې بستر دی. د پروان ولایت امنیتي چارواکو بیا ویلي چې تېره شپه په بګرام ولسوالۍ کې د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې هم د افغان ځواکونو لخوا عملیات سوي دي. یوې امنیتي سرچینې د نوم نشور په شرط ویلي چې دغو عملیاتو کې چې تېره شپه سوي درې وسلوال طالبان او یو ملکي وګړی وژل سوي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي چې ایران ته روان دی وایي هیله لري د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې همکاري وکړي. تمه د شینزو ابي ایران ته د خپل سفر پر مهال له ولسمشر حسن روحاني او د ایران له رهبر آیت الله علي خامنهي سره وګوري. په تیرو څه باندې 40 کلونو کې ابي د جاپان لومړی برحال صدر اعظم دی چې ایران ته سفر کوي. وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2015 د کال له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. له توکیو تر روانې د مخ کې د جاپان صدر اعظم شینزو ابي وویل د وی جاپان غواړي په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات لپاره هر ممکنه هڅه وکړي. د شینزو ابي تر سفر مخ کې د ایران ولسمشر حسن روحاني د کابینې غونډې ته وویل چې پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو فشار تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی. د سعودي عربستان په جنوب کې پر یوه هوایي ډګر د حوثي یاغیانو د میزایلو په حمله کې 26 ملکیان ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف نن په ویلامه کې ویلي چې پر ابها هوایي ډګر د میزایلو لګیدو له کبله په ټپیانو کې 3 ښځې او 2 ماشومان شامل دي. دغه هوایي ډګر د سعودي عربستان او یمن ترمنځ سرحد ته نږدې پروت دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف اعلامیه وایي چې دا حمله ثابتوي چې حوثي یاغیانو له ایران څخه پرمختللې وسلې ترلاسه کړې دي. اعلامیه وایي چې دا حمله ښایي یو جنګي جنایت وبلل سي. حوثي یاغیانو تر دې مخکې اعلان کړی و چې دوی پر دغه هوایي ډګر یو کروز میزایل ویشتلی دی. تېره میاشت د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د یوې بي پیلوټ الوتکې لخوا حمله سوې وه چې حوثي یاغیانو یې مسؤلیت منلی و. خو ریاض د دې حملې پړه پر ایران واچوله، هغه تور چې تهران رد کړی دی. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن پولیسو په لسګونو لاریون کوونکي نیولي. دغه کسان پر چارواکو د فشار راوستلو لپاره په لاریون راوتلي وو. څو د ایوان ګولنوف په نوم تحقیقاتي خبریال خوشې کړي. دغه خبریال د مخدره موادو په تړاو نیول سوی، هغه قضیه چې د ده پلاویان جعلي ګڼي. د مسکو په مرکزي برخه کې نن د لاریون پر مهال د نیول سوو کسانو په منځ کې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني او ګڼ ژورنالستان شامل دي. د اروپایي ټولنې سفیرانو د یو بل کال لپاره هم په کریمیا ټاپو وزمې کې د پانګونې پر منع کېدو موافقه وکړه. هغه سرچینو چې د موضوع له نږدې ساري ازادي راډیو ته د نوم نشور په شرط ویلي دغه بندیزونه به پر روان دوه اونیو کې د وزیرانو په سطح غونډه کې تمدید سي. د اروپایي ټولنې لخوا دغه بندیزونه په 2014 میلادي کال کې وروسته له هغې ولګول سول چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه او له خپلې خاولې سره الحاق کړه. او په انګلستان کې د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ مسابقه روانه ده. پاکستان چې د انګلستان په تونتون لوبغالي کې د لوبې په چای ټاس وګټه، استرالیا ته یې د بیټنګ کولو بلنه ورکړله. استرالیا ته دوانېدلی دی چې په 9 اوار پورې 109 منډې وکړي او دوه لوبغاړي یې سوځېدلي دي. استرالیا تر اوسه د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې درې مسابقې کړي چې دوی یې ګټلې او یوه بایللې ده. د افغانستان لوبډله به هم راتلونکي شنبه خپل څلورمه سیالي د جنوبی افریقا په وړاندې وکړي.
له سلام احمد سلیم مننه چې افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. خبرونه بیا هم وړي ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی چې بیا کابل ته تللی وایي هیواد د امریکا له حبس سره د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې همکاري ته چمتو دی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان د سولې اراده نه لري. د سولې روانه هلو ځلو او په دې هلو ځلو کې د ښکېلو اړخونو وروستیو څرګندونو ته په پام سره دې مسلې ته مو هم کتنه کړې چې آیا د بین الافغاني خبرو وخت را رسېدلی.
لکه څنګه چې دا خبره وشوه چې په نږدې راتلونکي کې به په قطر یا په جرمني کې بین الافغانی مذاکرات درپاره شرایط آماده شي، نو چې شرایط آماده کیږي موږ هم باید آماده اوسېږو.
په دې اړه چې آیا د افغانستان د افغان ولسمشر لخوا په وروستیو کې د یو شمېر طالب بندیانو خوشي کېدل به د دواړو لورو ترمنځ د باور د فضا له ایجادولو سره مرسته وکړي او تفصیلي راپور لرو.
یو بل فشار دی چې دی مجبور دي چې دا خلک خوشي کړي ترڅو چې په اووم پړاو کې طالبان جوسه نرمښت وکړي په خپل موقف کې.
نن د جوزا 28 د ماشومانو د شاخه کارونو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم ویل کېږي نږدې 2 میلیونه ماشومان شاخه کارونه کوي. یوازې په کندهار کې ویل کېږي 40,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي.
زما زړه غواړي چې زه مکتب یا یو شی یا ډاکټر زنګ کوم او داسې بشي. اوس مجبورم معنا کو ډوډۍ هیڅوک نشنه بل یو دغه ستاجي دغه راړي.
په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام لوبو د پترس کې د استرالیا او پاکستان ترمنځ روانې لوبې وروستي حاله مو خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند پښې بو کې د ازادي راډیو دوه نیز خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې مې راوي. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په صاف او وځي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی موضوع ته د سولې مسلې ته چې البته ډیر راپورونه مو هم په همدې څرخي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي چې بیا کابل ته تللی وایي هیواد دی له امریکا له حتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې همکاري ته چمتو دی. امریکا هم له څو میاشتو راهیسې د سولې پروسه ګړندۍ کړې. د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلزاد هم په دې سفر کې په کابل کې دی. د جرمني ځانګړي استازي مارکس پوتزل دغه څرګندونې نن په کابل کې د سولې پروسه کې د افغان میرمنو د رول په اړه په یو مشورتي غونډه کې وکړي. په دې پروسه کې د وویل چې باید میرمنو د میرمنو لاسته راوړنې د افغان ښځو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځېږي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمن پر رپورټ کې اورئ.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي وای د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دوی غوښتي چې د دغه هیواد د سولې په برخه کې همکاري وکړي. مارکوس پوتزل د چهارشنبه په ورځ د سولې په پروسه کې د خزو د ونډې پاړه په کابل کې په یوه مشورتي ناسته کې وویل د یو سولې افغانستان د جوړولو لپاره باید وسنۍ فرصت له لاسه ونه وسی. خغلی خلیلزاد موږ اروپایي هیوادونو ته مراجعه وکړه چې د سولې پروسه کې همکاري وکړي. خغلی خلیلزاد وویل طالبانو سره د سولې شپږ دورې مذاکرات پایلې ته نه دي رسیدلي. اوس موږ په دې برخه کې هڅه کوو او د سولې په اړه د امریکا له هڅو سره په دې برخه کې همکاري کوو. اغلی پوتزل د سولې د پروسې په برخه کې د خزو وند مهمه وبلله او وی ویل باید د سولې په پروسه کې د خزو او بشري حقوقو د بیان د ازادۍ او پټوله کې د افغانستان د وروستي او اتلسو کلونو لاس راوړنې خوندې شي. د خبرې داسې محل مترکیږي چې له دې وړاندې خاغلی پوتزل د طالبانو د سیاسي دفتر له مرستيال ملا عبدالغنی برادر سره په قطر کې لیدلې دي. د جرمني خبري اژانسونو طالبانو د ویان سهیل شاهین په اواله لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د جګړې پر سیاسي حل د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو خبرو او د ملکی وګړو د تلفاتو پر مخنیوي خبرې شوې دي. جرمني چې د افغانستان د سترو مرستندویو هیوادونو دی په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې هم شامل دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زماني چې په دغه ناسه کې حضور درلود ویل چې د جرمني رول په دغه پروسه کې د سولې د بهیر د محتوا ښه کول دي، هغه څه چې تر دې دمه کمرنګ بریخي. آلمان فدرالی جمهوریت په پام کې لري چې د سولې په پروسه کې یو رول ولوبوي او غواړي چې د پروسې ته یو نوی سا ورکړي. لا اختر مخکې شپږم پړاو ناسې له بده مرغه لازم پرمختګونه نه درلودل، نو موږ هیله من یو چې په اووم پړاو خبرو او دغه شان تر هغې وروسته په بین الافغاني خبرو کې دوست هیوادونه خپل رول ولوبوي چې په دې برخه کې موږ د آلمان رول ته د قدر په سترګه ګورو. ښاغلی زماني دغه شان په دغه پروسه کې د ښځو رول ته اشاره وکړه، وی ویل په راتلونکو مذاکراتو کې نه یوازې د ښځو رول بلکې حضور هم مهم دی، خو په کابل کې شمیر ښځې بیا دا رول سمبولیک او نمایشي ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکې لیلما وایي
و امریکا چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استاد چې بیا کابل ته تللی وایي هیواد د امریکا له هڅو سره د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې همکاري ته چمتو دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد هم په کابل کې دی او د افغاني ټولنې له بېلابېلو قشرونو سره د سولې په اړه خبرې کوي. د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله بیا وایي طالبان په افغانستان کې د سولې اراده نه لري. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د مور د ورځې د په لمانځن غونډه کې وکړې. هغه وویل طالبان فکر کوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د هیواد واګې په لاس کې واخلي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپورټ کې.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په هیواد کې د جګړې د دوام لامل د طالبانو سرتمبګي ده. عبدالله د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د مور د ورځې په نمانځغونډه کې وویل د جګړې له دوام سره د هیواد د میندو کړاوونه هم ډیریږي. د ټینګار وکړ چې طالبان په هیواد کې د سولې اراده نه لري. د وویل وضعیت ښایي چې هغوی په هیواد کې د سولې د تامینولو اراده نه لري او فکر کوي چې د بهرنیانو د همکاریو او حضور له ختمېدو سره ښایي پر هیواد بیا مسلط شي. کوم وضعیت چې هغوی څرګندوي په تېره په هغو فرصتونو کې چې په لاس ورغله زه ورته بل هیڅ دلیل نه لرم. ښاغلی عبدالله له طالبانو وغوښتل چې سولې ژوند ته راشي او د خپلو سیاسي نظریاتو د شریکولو لپاره سیاسي خبرو ته کښېني. طالبانو تل د افغان حکومت له استازو سره خبرې رد کړي او ویلي دي چې تر کومه چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه میشت وي جګړې ته به دوام ورکړي. هڅه مو وکړه د اجرایي رئیس د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د طالبانو پخوانی غړی او د افغانستان د ژغورنې لارې شورا رئیس سید اکبر اغا وایي هر کله چې د دواړو لورو ترمنځ یو واحد اسلامي میکانیزم رامنځته او بهرنیان له هېواده ووزي سوله به ټینګه شي. د وویل له هېواده د بهرنیانو له وتو وروسته طالبان په هېواد کې د طالباني نظام غوښتونکي نه دي.
زه فکر نه کوم ځکه چې طالبان د روسیې په مجلس کې یا په نورو مجلسو کې نو دا ویلي دي چې موږ په افغانستان کې یو داسې حکومت غواړو چې هغه د افغانانو یو ګډ حکومت وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه ناصر شفیق وایي تر کومه چې د خلکو خوښه پکې شامله نه وي طالبان او افغان حکومت یو هم ځان ته د مشخص نظام په جوړولو بریالي کېدلی نه شي. دی په دې باور دی چې ګاونډي هیوادونه به له فرصت نه ګټه واخلي او هڅې به وکړي چې په افغانستان کې جګړه توده وساتي.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله پر طالبانو دغه انتقاد چې ګواکې دوی د سولې اراده نه لري په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس هیئت غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې له طالبانو سره مذاکره کوونکی پلاوی تر اوسه ونه ټاکل شي. ښاغلی قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل چې له حکومت غواړي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره ډیر ژر مذاکره کوونکی پلاوی وټاکي. په عین حال کې د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه د شوی. تفصیل دی اکرام الله اکرام پر رپورټ کې اوري.
د افغان سولې په مسله کې د بین الافغاني خبرو اترو موضوع په دې ورستیو کې یو وار بیا ګرم شوې ده او تمه ده چې ډیر ژر په دوحه کې د بین الافغاني خبرو بهیر پیل شي، خو افغان حکومت لا هم د سولې مذاکره کوونکي پلاوی نه دی ټاکلی. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې دغه پلاوی ونه ټاکل شي. د سولې د شورا د رهبری پلاوی غړي قاضي محمد امین وقاد وایي حکومت باید ژر تر ژره طالبانو سره د خبرو لپاره یو ټول شموله مذاکره کوونکی پلاوی وټاکي.
تر اوسه دا کار نه دی شوی، خو دا ضرورت دی او دا کار په خپل وخت وشي او کله د ضرورت پیدا شي چې افغانستان هیئت درای شي په فلاني ځای کې، لکه څنګه چې دا خبره وشوه چې په نږدې راتلونکي کې به په قطر یا په جرمني کې بین الافغانی مذاکرات درباره شرایط آماده شي. نو چې شرایط آماده کیږي منګه هم باید آماده وشو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد چې افغانستان ته په سفر کې دی، له افغان چارواکو او تازه تیر ورځ په بلخ کې یو شمېر افغان سیاستوالو سره د بین الافغانی خبرو د پیل په څرنګوالي خبرې کړې دي. د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق د سیشنبه په مخام له ازادي رادیو سره په یو مرکه کې وویل چې دواړو لوریو د افغانستان د سولې په باب د بین الافغانی خبرو د پیل په څرنګوالي او د افغان سولې په باب د نړیوال اجماع پر رامنځته کېدو خبرې وکړي. ښاغلی محقق تم وښوده چې ډیر ژر به په دوحه کې د بین الافغانی خبرو بهیر پیل شي. مخکې تر دې ښاغلی خلیلزاد د ولسمشر غنی په مشرۍ په ارګ کې یو شمېر افغان چارواکو سره هم په دې اړه خبرې کړې وې. په کابل کې د امریکا د سفارت د خبر پاڼې پر بنسټ ښاغلی خلیلزاد به په دې اړه د مدني ټولنو او ښځو له استازو سره هم خبرې وکړي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې وم پړاو خبرې هم پیل شي. او زلمی خلیلزاد هم ویلي چې په دې پړاو کې به په بین الافغاني خبرو ټینګار وکړي. په ورته وخت کې وی حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي، ازادي رادیو ته ویل چې تر دې دمه د حکومتي مشرانو ترمنځ د اختلافات لامل د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو پر موضوع بحث نه دی شوی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی هم وایي چې په دې اړه نوي جزئیات نشته. خو د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله زمي وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرو اترو ته وخت شته، نو ځکه اوس مهال اړتیا نشته چې د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی پر ټاکلو ټینګار وشي.
نو زه فکر کوم چې هغه د پاره اوس ډېر وخت دی. یو پلاوی د بین الافغاني مذاکراتو کې طالبان سره افغان دولتي چارواکي کښینی په شخصي ظرفیت باندې، دا هغه وروسته کچېری بیا پرمختګ کیږي، بیا یو رسمي مذاکراتي ټیم چې هغه کې مثلا دولتي سیاسيونی جامع مدني او همدارنګه آزادي هغه ټیم په پیاوړست د فکر کوم د سره یو نوې لیست جوړي.
افغان حکومت تیر لمریز کال د قوس په میاشت کې د سولې لپاره د یو لسکسیز مذاکراتي پلاوی لیست خپور کړ، خو وروسته حکومتي چارواکو ویل چې په دې لیست کې د بدلون لپاره سلام مشورې پیل شوې دي. په لیست کې یو کس د عالمانو شورا، یو کس د ملي شورا او پاتې نه تنه نور حکومتي چارواکي شامل وو. وروسته بیا حکومت د مصالحې د رهبری شورا په دې برخه کې مسوله ګڼل چې د پلاوی به وټاکي، خو د دغه شورا د غونډو پاړه هم ل ډیر وخت راهیسې نه څاوریدل کیږي او نه هم د موجودیت یا لغوه کېدو پاړه څه ویل شوی دی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس دا موضوع څېړو چې آیا د افغان ولسمشر لخوا په وروستیو کې د یو شمېر طالب بندیانو خوشې کېدل به د دواړو لورو ترمنځ د باور د فضا له ایجادولو سره مرسته وکړي. په دې وروستیو کې ویل شوی چې افغان ولسمشر اتسوات یا بندیان خوشی کوي، خو طالبان ویلي چې په دوو بندیانو کې چې خوشی کیږي افغان حکومت یې خوشی کوي. یوازې د دوی 216 تنه د دوی بندیان دي. پوښتنه دا ده چې آیا د طالب بندیانو خوشی کیدل چې خلک په ټول هیواد کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤول بولي کولی شي د سولې مذاکراتو په برخه کې د اعتماد فضا رامنځته کړي؟ په دې اړه فریبا ظاهر یو تفصیلي راپور چمتو کړی.
د افغان ولسمشر د اختریز پیغام را ورسته چې د اتسوات یا بندیانو د خوشی کېدو پریکړه وکړه. د جون پر لسمه یعنی دوشنبه د هرات له مرکزی زندان څخه 18 طالب بندیان خوشی سول چې دا اقدام په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا وستایل سو. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې تلپاتې سوله د ټولو لخوا د بخښنې او روغې جوړې څخه ریشه اخلي او زیاتوي چې د حکومت دا اقدام به د سولې مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د امریکا د سفارت له دې پیغام سره هم مهاله د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یوې اعلامیه کې د افغان حکومت دا اقدام وستایه او د دې بهیر د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې له 1800 تنه خوشی کېدونکو بندیانو څخه یوازې 216 تنه یې طالبان او پاته نورې عام وګړي دي چې د اعلامیې له مخې د جګړو په لیکو کې ښکیل نه دي او د دوی په خبره د ناسمو استخباراتي معلوماتو پر اساس نیول شوي وو. دغه اعلامیه وایي دا لړۍ 13 ورځ له یو شمېر ولایتونو او د کابل پولیس چرخی او باګرام له زندانونو پیل سوه خوشمیرې نه ده یاد کړی. د افغانستان د محابسو د امنیتي چارو مرستیال محمد زمان احمد یار د سیشن بپرز له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا 300 طالبان د دولت لبنده خوشی سوي دي.
د افغانستان د قانون مطابق او د جناب جلالت جمهور رئیس د حکم پر اساس هغه شمیر بندیان چې خپل قانوني موده هفت تیر کړی تقریبا 1800 کسه د طالبان له جملې څخه د بند خوشی کیږي چې یو تعداد خوشی شوي دي په څلور پنځه ورځې مخکې او نور د ادارې په مراحل تر پروسس لاندې ده او تقریبا 300 شاوخوا کې تر اوسه خوشی شوي دي.
خو ښاغلی احمد یار په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د طالبانو د خوشی کېدو په اړه د ولسمشر غنی وروستي فرمان ځینې داسې انتقادونه هم راپورته کړي چې ولسمشر ګواکې د هغو کسانو د خوشی کېدو فرمان ورکړي چې لاسونه یې د دوی په خبره د افغانانو په وینو لړلې دي. د ولسمشر له نږدې کړیو نیولې تر عامو خلکو دغه اندېښنې ښودلې دي. یو شمېر عامو افغانانو ازادي راډیو ته وویل
نوم عزیز ده د دې خلکو خوشی کول د دې لپاره خن دي چې ځکه چې د بیا زی ما غرو ته خيږي او بیا ما غ انتحار ما غ انفجار.
بله، په دې باندې د کابل شاریان یا د هواد وسیدونکو شاده اندېښنې ولري، خو د دې تر څنګه ک یو ضمانت باید وجود ولري چې دغه کړنې بیا راتلونکي تکرار نشي او دغه کړنې باید ونه شي. خو ان شاء الله زموږ دولت به دا ضمانت راخیستی چې راتلونکي به دوی داسې کړنې نه کوي.
له دې اندېښنو سره دا پوښتنه راپورته کېږي چې په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د حکومت د اوربند غوښتنه ونه منله او د جګړې ډګرونه یې تاوده ساتلي دي، نو ولسمشر ولې د طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړ؟ د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجدل ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په ترڅ کې د اعتماد جوړولو یوه هڅه وبلله چې ولسمشر یې دې کار ته اړ ایست.
په شپږم ډول مذاکرات کې د خلیزات او طالبانو ترمنځ نږدې بیا هم دغه د بندیانو خوشی کېدل مسله مطرح شوه او دا د امریکایانو غوښتنه ده چې په نتیجه کې اشرف غنی مجبور شو چې د خلک خوشی کې په داسې حال کې چې د ده نږدې ملګري دې کار سره موافق نه دي، نو د دې نه هم معلومیږي چې یو بل فشار دی چې دی مجبور دي چې د خلک خوشی کې تر څو چې په اووم پړاو کې طالبان جوسفه نرمښت وکړي په خپل موقف کې.
د بندیان خوشی کېدل هغه موضوع ده چې په قطر کې د طالبانو استازو په وار وار امریکایي پلاوي سره د خبرو پر مهال ټینګار ور باندې کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د می پر یو دیرشمه د افغانستان د سولې په اړه د خپل سفر د اووم پړاو په پیلولو سره ویلی وو چې دا ځل به یې له طالبانو سره خبرې توپیر ولري او دا چې ځینې مسایل به وروستي سي. که څه هم د افغان حکومت لخوا د طالبانو د خوشی کېدو په غبرګون کې د طالبانو په اعلامیه کې دا نه دی ویل سوی چې دا اقدام به د سولې پر مذاکراتو اغیز وکړي، خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه ویلي دغه اقدام د طالبانو لپاره اهمیت لري او د دې خبره شاید د سولې پر مذاکراتو اغیز ولري. سید اکبر هغه ازادي راډیو ته ویل
یو دونی ویلی سم چې اب زندانی د افغانستان یو څوک دی هغه تاثیر هم په طالب باندې لري هم په ملت باندې لري هم د جوړو وروغ سره مرسته کولی شي، خو په مجموع کې دا دونی وایم چې څه خبره ده د زندانانو خلاصول او د سولې سره مرسته کولای شي خوشه خبره به دا وایي چې دا زندانیان هم وایي دا خو وخت یې پردي خپل خلاصي او نور زندانان د دې په بغل کې چې هغه وخت یې پاته وایي د طالبانو په اشاره باندې خلاصي وایي نو بیا ډېره ښه نږدېوالي راغلي.
سید اکبر غوایی د محل 15 زره طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له دولت سره بندیان دي، خو افغان حکومت تر اوسه د بندي طالبانو کرش میره نه دی یاد کړی. د افغانستان د محبسو د عمومي ریاست د امنیتي چارو مرستیال ازادي رادیو ته وویل چې 2,450 کسان د محل د افغانستان په زندانونو کې په بیلابیلو جرمونو بندیان دي. محمد زمان احمد یاروایی له دې څخه 8,689 تنه یې د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد د فعالیتونو په تور د بند شپې تیروي، چې د نوموړي په خبره د طالبانو په ګډون د بیلابیلو وسلوالو ډلو غړي پکې شامل دي. له دې سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې که طالب بندیان خوشي کیږي نو د هغو افغان ځواکونو برخلیک به څنګه سي چې د جګړو په ډګرونو کې له وسلوالو طالبانو سره بندیان دي. د افغانستان دفاع وزارت له طالبانو سره د اسیر سوي افغان امنیتي ځواکونو دقیق شمیر نه یادوي، خو وايي په وروستیو پسرلنیو عملیاتو کې یعنی له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو پر 9 زندانونو چاپې وهلې دي. د دفاع وزارت مرستیال وایند زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې نږدې 400 بندیان د طالبانو له زندانونو خوشي سوي دي چې ملکي وګړي هم پکې شامل دي.
دا تقریبا اوس نږدې 400 وطنان آزاد شوي دي چې دا په غزنی کې هم داسې په هلمند کې په زابل کې په بغلان کې په کندوز کې میګا شوی شي او په غور کې هم داسې په فاریاب کې دا سیمې دي چې په دې ځایونو باندې عملیات شوي. تقریبا 9 عملیات شوي دي او یو شی چې باید زه غواړم روښانه کړم چې په دې عملیاتو کې زموږ د فروغ نتیجو حکومت ته حتی موږ یو ټپي هم نه لرو، دښمن پکې تلفات لیدلي دي.
شغله عارف وای د دې عملیاتو ډیره برخه په تیرې و میاشت کې تر سره شوی دی. د افغانستان روان وضعیت ته پکتو د افغانستان خلک له یوې خوا د جګړو لسر لمبو ستړي دي او اندیشمن دي، خو بل لور د سولې مذاکراتو لپاره په قطر کې هلو ځلو ته هیلمن هم دي. دا هیلې او اندیشنې داس مهال راپورته شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې اوس مهال په افغانستان کې دی په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د طالبانو لاستازو سره د سولې خبرو اوم پړاو پیلوي. په خپل خلیل زاد هم هیله شوډلې چې دا ځل به په خبرو کې ځینې مسایل ورستې سي. له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبري اوربند او له افغانستان څخه د نورو هیوادونو پر ضد د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي له هغه اومده غشتنو دي چې د امریکا لوري له طالبانو غواړي، خو طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي.
و مردل چې آیا د افغان ولسمشر لخوا په روسیو کې د یو شمېر طالب بندیانو خوشي کېدل به د دواړو لورو ترمنځ د باور د حفاظ له اعاده کولو سره مرسته وکړي؟ په دې اړه تفصیلي راپور درلود. دغه راز د جرم یا د بېګناهۍ لپاره د ثبوت یا شواهدو پر موضوع کې غواړي پوه شي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو پروګرام واوري. خو اوس په افغانستان کې یو بل ستونزه، نن د جوزا 22 د ماشومانو د شاخه کارونو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. ویل کېږي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان شاخه کارونه کوي. یوازې په کندهار کې ویل کېږي چې 40,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. صادق رښتین له کندهاره.
دوه کم عمر ورونه محمد او سلیم احمد شونځي ته د تک پر ځای د کندهار پشپژمه ناحیه کې د موټرو په یو ورکشاپ کې کار کوي او د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوي. دوی وايي کلونه وړاندې پلار د ناروغۍ لامل مرسوي او اوس اړ دي چې د خپل کورنۍ د اړتیاو پوره کولو ته اوږه ورکړي. دوی زیاتوي شونځي خوشیږي، خو خپل مجبوریت شونځي ته د تک هیله په یو لوی ارمان بدل کړي ده.
مجبورم چې دلته کار کوم، بل څوک په کور کې نه ډوډۍ سره نه دغه سره زره وترم دلته کار پاره. زما زړه غواړي چې زه مکتب یا یو شی یا ډاکټر زنګ ورکړم او داسې بشي. اوس مجبورم معنا کو ډوډۍ هیڅوک نه سره بل یو دغه سره دغه راړي زره کار پاره وترم. او زما زړه غواړي چې زه ډیر یا مکتب وم یا ځان سره ډاکټر جوړ کړم یا دا رقم
نو دا مکتب ما په غرم نه ویلې مې نه دی ویلای نه سم دلینو پلان نه ما سره کا شروع را سره دی بیا اختیم هغه د ما زمون سره په مسخانه کې اختیم نو بس وسته جام په سره یو سم کار وکي مکتب سره شروع پیدا کا شروع باندې نه خن ارمادرم خن خن ویلې مې نه دی نه سم ویلای دا دغه باندې اختیم نو دا د لری ازو ما سم بیرته زو سره دغه مسغم د زپاره دغه مزایي
د جګړو او اقتصادي ناخوالو له امله د سالم احمد او محمد په څیر شل زره ماشومان د مهال په کندهار کې په درنو کارونو بوخت دي. د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ماشومانو د برخې مشر شمس الدین تنویر په دغه ولایت کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي شاوخوا شل زره ماشومان په دې ولایت کې په درنو کارونو بوخت دي. د تنویر په وینا چې په دغو کې یوه لویه برخه درانه کارونه ترسره کوي او ډیری یې ښوونځي ته نه ځي.
یعنی زه په دې کې هم د حدود د شل زره یعنی کم زیات ماشومان په کار بوخت دي، اکثرا په شار کې دي، حتی ځینې ماشومان په سردي ولسوالۍ کې سمین بل دا کې مدیرې ماشومان لرو چې هلته هم د کار زمینه برابر ده. همداراز د ماشومان په اکثر ولسوالګان کې د دوی په زراعت په چوکات کې سار تر ماشومان پورې کار کوي چې هغه هم کار شاقي بلل کېږي. او یو لوی مشکل دی چې د ماشومانو د خپل والدینو د خپل پلار څخه په زراعت کې په ټولو مسایل کې دوی هغه هم کار ده، خو بدبختي په دې کې ده چې ماشوم د تعلیم څخه بې برخې دي.
و امر دل چې یوازې په کندهار کې شاوخوا شل زره ماشومان په شاخه کارونو بوختي. د خبرونه دوه منیمه ته ورسېدو وړاندې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونیز خبرونه لرو. خو سلیم محمد صالح په استودیو کې دی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
په یوه نوې څېړنه کې افغانستان د امنیت له اړخه تر ټولو په وروستي کتار کې راغلی دی. د تخر چارواکي وایي چې په خواجه غار ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي چې ایران ته روان دی وایي هیله لري د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې همکاري وکړي. د سعودي عربستان په جنوب کې پر یوه هوایي ډګر د حوثي افغانو د میزایلو په حمله کې 26 ملکیان ټپیان شوي دي. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن پولیسو په لسګونو لاریون کوونکي نیولي دي. په ځینو راپورونو کې د دوی شمېر تر 200 زیات شول شوی دی. او د اروپایي ټولنې سفیرانو د یو بل کال لپاره هم په کریمیا ټاپو وزمې کې د پانګونې پر منع کېدو موافقه وکړه.
او اوس هم ناجیه صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان نن د 2019 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې له نیوزیلند سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې مخکې په نړیوال جام سیالیو کې له استرالیا او سریلانکا سره مخامخ شوه چې دواړو هیوادونو ته لوبې بایللې. بل لور ته د نیوزیلند لوبډلې هم له سریلانکا او بنګلاديش سره لوبې کړې چې دواړه یې ګټلې دي. نننۍ لوبه د انګلستان په تاوتن ښار کې د افغانستان
په ډېرې تېروتنې سره د نن ورځې سپورتي خبرونه د خبرېدو ته چمتو دي. اکرام الله اکرام لوستي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان حکومت د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو ته د استوګنې کورونه تسلیم کړل. د کرکټ بورډ لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دوو کوټو لرونکي د اپارټمنونو په 1292 مریض کال کې هغه مهال د ولسمشر لوري منظور شوی و چې افغان لوبډله د شل اورونو د 2014 نړیوال جام سیالیو ته لار موندلې وه. د خبر پاڼې په حواله د کورونو ساختماني چارې د څو کلونو په موده کې د خرج جوړولو د وزارت لوري پای ته ورسېدې چې نن د وی غونډې پر مهال د کرکټ د ملي لوبډلې ولس حاضر لوبغاړو ته کلیګانی وسپارل شوې. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې پاتې لس لوبغاړو ته چې اوس مهال په نړیوال جام سیالیو کې لوبېږي د سیالیو له پای ته رسېدو وروسته به ورته کورونه تسلیم شي. د ننګرهار ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د سولې د جام تر عنوان لاندې د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د ننګرهار د کرکټ مسؤلین وایي چې دغه سیالۍ د 22 لوبډلو ترمنځ پیل شوې او هدف یې د سولې په اړه پوهاوی او د ځوانانو ترمنځ د ورزش سیالیو پرمختګ دی. دوی وایي چې یادې سیالۍ به شاوخوا یو میاشت دوام وکړي. او په انګلستان کې د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د پاکستان او آسترالیا ترمنځ لوبه روانه ده. پاکستان چې د انګلستان په ټاونټن لوبغالي کې د لوبې په 28 ګټلې آسترالیا ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړې. آسترالیا تر اوسه د 2019 کال په نړیوال جام کې درې لوبې کړې چې دوی ګټلې او یوه یې بایللې ده. پاکستان په درې لوبو کې یوازې یو ګټلې. د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د انګلستان او ویلز په کوربتو پیل شوی. افغان لوبډله به هم راتلونکي شنبه خپل څلورمه سیالي د جنوبي افریقا په وړاندې وکړي. دواړو ټیمونو ویل چې د مخته تګ لپاره د شنبه د ورځې سیالي خورا مهمه ده.
په سپورتي خبرونو کې مو په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د استرالیا او پاکستان ترمنځ د روانې لوبې په باب واورې د لوبه روانه ده. سلام محمد سلیل ته په سټډیو کې سره دی. سلیل صاحب، لوبه څنګه روانه ده؟
تر دې چې بي خو استرالیا ډیره ښه لوبه کړې ده. درې لوبغاړي سوځېدلې دي او شپږ دېرشم اوور دی. 200 شپږ پنځوس منډې کړې دي. د استرالیا لومړی لوبغاړی ارون فینچ د محمد امیر په بال اوس وځول سو. دویم لوبغاړی سټیف سمیت د محمد حفیظ په بال آوټ سو. هغه څه چې په خبرونو کې راغلي وو، استرالیا تر اوسه پورې د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې درې مسابقې کړې چې دوی یې ګټلې، یوازې یوه بایللې ده. خو پاکستان یوه مسابقه ګټلې او بله بایللې ده. له بنګله دېش او سریلانکا سره مسابقې د باران له کبله هیڅ ونه سوې. بې نتیجې پیدا شوه.
افغانستان هم استرالیا سره مسابقه مخکې کړې وه او ورته بایللې ده. د افغانستان څلورمه مسابقه په دې ټورنمنټ کې، په دې جام کې څه وخت ده او چا سره؟
بلې، افغانستان څلورمه مسابقه د جنوبي افریقا په وړاندې کوي. دغه مسابقه به د ویلز په کاردیف لوبغالي کې د شمې پر ستر سره کیږي. د روانو مسابقو د نمرو د درجه بندۍ له مخې جنوبي افریقا تر افغانستان یو څو نمرې مخکې دی چې نهم قطار کې راځي. افغانستان چې درې مسابقې پرله پسې بایللې په لسم قطار کې راغلی دی. جنوبي افریقا څلور مسابقې کړي چې درې ګټلې. یوه مسابقه تیره دوشنبه د جنوبي افریقا په وړاندې و چې د ویست انډیز په وړاندې و چې د باران له کبله دا مسابقه ونسوه. نو افغانستان هغه چې مول درې مسابقې بایللې دي. ملي راډیو تلویزیون خبر ورکړی چې ولسمشر غنی هم بریتانیا ته د سفر پر مهال شایي چې د افغانستان په څلورمه مسابقه کې ونډه واخلي او نندارې ته ورسي.
ډیر مننه کور ودان قدر منوریدونکو. په همدې سره نور د راپورونو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو زموږ اونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یو منی. د بشري او اساسي حقوقونو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیگناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د چیرن یا ورزونې د څنګ مسول خاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونې د موضوع په اړه توغږیږي.
لمړی سر کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیگناهی لپاره شاهد راوغواړي، یا سراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي، دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نه سي چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکړي او څوک حاضر نه کړي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسي په دې باندې شهادت ورکړي او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجنی علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د دې شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د سزا ورکړ سي او دای خدای نه خواسته بی ګنا بی مورد په زندان کې و نه وړي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطر یو خو موږ تاسو مدارک لرو چې هغه عناصر دي دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غونې چې هغه ټوپک وغیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بې ګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کسره پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و، څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د ذکاوت او د خپل د پوهې او تجارب په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات د یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون، چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه را ایستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک کور کې کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون؟ بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیدله چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شو؟ نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد و نه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شواهد شهادت ورکوي، دا باید دغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي، کیدای سي د یا د مجني او یا د مجني علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سارندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرام دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه هغه قبل دی نسی. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشومی یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه و سراندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
او کچری شاهد، کچری مثال د وی پی کې شاهد راځي یو ځل شاهدی ورکوي خو بیا ورسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچری دروغ ویل کېږي، په هغه مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
کچیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، تبند غره مشخصات درش کیږي په ورقه کې، او هغه راځي یو ری شهادت ورکي، بیا چې کله بل ورته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دای نه راځي نه حاضرېږي د شهادت. نو بنان مونږ درې نه و جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کیږي یو. او که چیرته محکمه او سراندولۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کی د محکمې لته، چې د مال اوله کول چې اندکه کتمان د قضیه دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیه نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه به په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیه کې، بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر زایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. لا سونه سرکړه پنکریزو، لا سونه سرکړه پنکریزو، سترګې کړه توري چې دی وکړم دی دنونه. تاسې د نکریزو پښپا کوم د دنن منځي
لمړې زنانا منګ هغه کور ته لیګو الکان مر سره موټرې ښه ډګ خپ سرات سره غږیږي
ناوې کاستا د خلا سونه لاس پین پاتې دی کله دا دی ودنند تاسو ملمانا دا
د نکریزو د شپې تاریخ تر کومه رسیدي
د ډیره زړه انانه د ډیر د پخوانه را پاتې دي هر څه بدلیږي لاس پین وسرکیږي
شپد واد شپدا نکریزی دی میلدا سبا دی نشید خوشاله د شپه اسکلا
خلک د نکریزو د شپې د ارزخ فاکله څوي
خوشبخته خزی بوي هغه نکریز جوړوي دوله سرنه یا باجه خانه سره دا وخت می دیر خوخي
نن پام دی اکله خبرې کوو په پایل کې د نکریزو د شپې لرغونتوب او اهمیت سیړو ورپسې د بیلابیلو سیمو د خلکو پر واجنو هم خبرې کوو دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړی د چي زه سهار ګل میرزا یې در وړاندې کوم
قدر من اوردونکو
واده کول ادم سخنی ولې بیا تر دې د مدینه په ټولو هیوادونو کې ل مهم او ضروری کارونو څخه ګڼل کیږي. واده د خځې او نر لپاره د نوي ژوند بنسټ دی. په افغانستان کې د واده کول لپاره ل خواستګاری سخنی ولې بیا تر ترجمه یا د و متر ورځې پورې بیلا بیل دودونه تر سره کیږي، چې یو دودي حمله واده څخه یو شپه مخکې د نکریزو شپه ده. د تاریخ په بیلا بیلو دورو کې د نکریزو شپې هم بدلون کړی دی. په خو به داسې و چې د نکریزو په شپه به یوازې ښځې چې ډېر شمېر به یې ځوانې نجونې وې د ناوې کور ته غوښتل کېدلې. په ښایسته زري لوښو کې به یې نکریزې خښتولې، په سر به یې بلې شمې کېښودلې، بیا به یې په سایل ساتیری او ګډا سره لومړی د ناوې لاسونه او پښې سرې کولې. له هغه وروسته به یې په خپلو لاسونه هم د شګون لپاره هماغه نکریزې کېښودلې. ورو ورو په دې دود کې تغییر راغی. په دې وروستیو کې د واده او نکریزو شپه دواړه سره یو ځای شوي دي. په یوه شپه دواړه مراسم نیول کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څیړنوال ابیب الله رفیع وایي نکریزې ځکه په واده کې حتمي وي چې یو خو سوچه بوټی دی، بل سور رنګ د ناوې په ژوند کې سرخرویي او کامیابي راولي. نوموړی د تاریخي پس منظر په هکله وایي چې له واده سره سم د نکریزو شپه هم د یوه په زړه پورې دود په څیر نمانځل کیږي.
کله چې وادېږي د هغو د ښکلا لپاره یو هم نکریزې دي چې د نکریزو په شپه د ناوې لاس ورسره کېږي. ښځې سندرې ورته وایي، لاس یې سره کړي، پښې یې ګلدارې، پرې بوره مشې د ناوی مورې. نو په دې اساس هغه خاص مراسم لري او خاص درنښت ورته لري. ښځې په دې شپه خپلې ټولې خوښۍ کوي، ګډاوې کوي، سندرې وایي. د زه چې وړکی وم برخه به مې پکې اخیسته، زما یوه مور و خدای دې وبخي هغو به ناویانې جوړولې. نو زه به م ورسره وم او د ټول مراسم به ما کتل. دا ډېره زړه انانه ده او ډېر د پخوانه راپاتې دي. د دې دپاره چې یوه ښځه ناوې شي، د ژوند بله پاڼه یې واوړي، د دې د لباس، د دې د لاسو، د دې ټولو بدلولو کې هڅه کوي.
په پخوا وختونو کې چې دومره اسانتیاوې نه وې، نو خلکو به د نکریزو د شپې د رڼایي لپاره له غره څخه مخصوص بوټي راوړل. په یوه لوښي کې به نکریزې وې، په بل کې هغه بوټی چې ډېره رڼا به یې کوله. بیا به میرمنو د نکریزو په شپه دواړه لوښي اخیستل، له کور څخه وتلې او د کلي ټولو خلکو ته به نکریزې وېشلې. لیکوال او څېړونکی پوهان رازقي نړیوال وایي چې هغه وخت به د نکریزو شپې ته د چراغدان شپه هم ویل کېدله.
معمولا د نکریزو شپه د ناوې په کور کې چې واده شوي لا نه یې، د پلار و مور په کور کې ورسره کیږي. په دې شپه باندې مثلا خصوصا د ناوې همزولانې، د کورنۍ خپلوانې، دا ټول لازي. د نکریزو شپه بیا د چراغدان د شپې په نوم باندې هم یادیږي. دی به دا د غره د نښترو د غوړ نه جوړیږي. هغه به په لوښي کې اچول او هغې ته به اور اچول، د یوې ښځې په سر به هغه و، دا به رڼا وه. کور په کور به دی ګرځېدل او دغه ډوله سورنۍ به یې وهه. په ډېره خوشحالۍ به چار کور ته ورلې، په هغه کور کې به یې بغه نکریزې تقسیمولې.
لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې د یارې سیمې دودونه فرق کوي، همداسې د نکریزو د شپې رواجونه هم یو ډول نه دي. په یو شمېر کورنیو کې د نکریزو په شپه میرمنې او نارینه دواړه ګډون کوي، خو ځینې بیا نه غواړي چې د ناوې لاسونه زوم یا شاسره کړي. د کندهار اوسېدونکی نیم وایي چې ده د نکریزو شپې ته ډېر چمتووالی نیولی و، خو د خسر کورې په آخرو شېبو کې ورته ویل چې نارینه دې نه ورځي. له همدې وجې خو نوموړی له خپلو خسر خېلو څخه ډېر نخواښ ښکاري.
مثال نکریزې په لاس کې روږدو ټیټ آمادګي مې نیولې وه چې مثال دغه خپلو خپلوان چې زما ملګري دوستان در سره وله، ما آمادګي ډېره نیولې وه. خو د خسرګنۍ دخوا اول راغی چې تاسو مه راځئ، زړه ماسي سړي هغه وادم بره داسې نیمګړی سي، خامخا یو خبره خسرخیلو ته یا بل چا ته په زړه کې پاتې. اوس چې نکریز شپه چې خوشحالۍ تېرېږي، ټول عمر خوشحالۍ تېرېږي، او که داسې په خفګان پاتې سي، نو بره سړي په زړه کې ارمان پاتې چې دا ولې دا کار یې وکړي ما سره. نو بس مجبور نو اوس پکې، نو اوس دنیا ژوند دی نه.
د کندهار یو بل اوسېدونکی اجمل بیا وایي چې که چیرې دوی خیښي په خپلو کې کړي وي، نو بیا د نکریزو په شپه نارینه هم ورځي، خو که چیرې بیګانه وي بیا یې نه پرېږدي، ځکه وایي چې هلته د دوی مېرمنې هم وي، نه غواړي چې د خیښانو نارینه یې وګوري.
د ناوې لاس کې یا نکریزې یا دا یا بعض عنانات وکړي، هغه بیا ډېر بد پر انسان باندې لګېږي. نو په دې خاطر باندې کوم موږ عنانات فرهنګ چې دي، نو دا نه ایجادوي چې زوم او به ورسره انډیوالانې ډنډورۍ جوړه کړې ورسره راشي. نو په دې خاطر نو هلته خو داسې دي ځکه زموږ ښځې مې، نو په دې خاطر بیا د زوم سره له ماما زوی، د خاله زوی، د کاکا زوی دا ورسره وي. نو ځکه هغه پېژندګلوي و داسې و رفت آمد چندانې نه ورسره، نو په دې خاطر باندې موږ نه پرېږدو. داسې په خپلو خپلمنځي کې مثال دوستي سره څه وي، لکه اوس مثال د خاله لور ده، د ماما لور ده، خو هغه کوم مالیات نه لري.
خو په ټولو سیمو کې بیا د نکریزو په شپه په زوم باندې د فشار نه وي چې د خسر کور ته دې نه ورځي، ځکه اکثر خلک په دې پوهیږي چې هر ځوان د ارمان لري چې د خپل واده په ټولو مراسمو کې ګډون وکړي. د کونړ اوسنکی امزه ځواک وایي چې دوی نارینه او ښځینه د نکریزو په شپه د ناوې کور ته ورځي، سړی په اجره کې او میرمنې په کور کې سندرې وایي او اتڼونه کوي.
الکان او جنکۍ چې دی لا خپل کور خپل ماماګان ترونه دا ټول ځان سره بوزو موټرې خام هغوی کور ته لاړ سي، موږ د هغوی په اجره کې کینو شمی ګلانې جنۍ او لک سره ودری داغې نه وروسته بیا دغه د کور جنکۍ یا د هغه خلکو جنکۍ د دې لک او د جنۍ نه داسې تاویږي، ګلان ورباندې شیندي، هر څوک راځي او هغه ته تصویر سره اخلي، هغه سره ودریږي، ډیک خپ سرات سره غږیږي، نکریزی لک راخلي جنۍ ته پلاس باندې وهي، داغې نه وروسته به د سمال باندې پاکي.
کوچیان بیا کسان دي چې د ودونو او د نکروزو د شپې دودونه له نور خلکو سره توپیر لري. دوی وایي چې د ناوې د لاسونو د سره کولو لپاره یو ورځ مخکې څوک دې ورلیږي، د ناوې لاسونه ور باندې سره کوي او ویښتان ورته کوڅي کوي، بیا د ناوې ورور د نکروزو په شپه په پیسو ګنډلې شین شال ور په سر کوي،
کالي ټکري ورته کوي، بوټونه یعنی مساد مچانې او داشیان نکریزی او کړیه بنګړي او داشیان دا ورته کوو. یوه ورځ مخته ورځي نکریزی د ناوې پر لاس ماخستن کېدي، لاسونه ورسره کوي، هغه حقیقي چې ورغلي دي غوټې هم ورسره کوي، بیا په مخ کې سپلنې ورته اچي، نه دا سپلنې اچي، بیا مساد لیور یا لیورزی یا ورور دا سر ورچوي، نه لا اکوڅي داسې دا سر ور وچوي، 500 یا 1000 روپۍ دا ورک لغه بعد سې ناوې را په آل سوه جوړه سوه کیسه سوه، اته شالونه په واچي له پاسه یو د پیسو ټکولې پیسې دا شال په واچي.
کوچای میراجان بیا وایي چې د په دري ژبو کې واده کړی دی، د نکریزو په شپه یې ټول هغه دودونه ور باندې عملي کړل چې د هغو په منځ کې رواج وو، له ناوې سره یې ودراوه او د هغې لاسونه ور باندې سره کړل.
موږ د جالبه دا وه چې مونږ کوچانو او هغوی پرسوانانو نو مونږ دا خپل کوچانی دود دستور ورته وکړه، هغوی ته ګنه هغه اتڼه ورته وکړه، دوی ته هم ډېر جالبه تمام شو، دوی بیا مونږ ته هماغه خپل د پرسوانانو خپل دود دستور رواج راته وکړه، پر مثال میده کاری ورته یا نور ورته نور ورته زه خپل هلته ناوې سره ودرولم، نکروزی مې لاس کې ورته کېښودل او نور بیا یو څه نقدیه پیسې وي هغه مې ورته کېښودې لاس کې. دوی مونږ دومره رواج بدل ده چې کوچان له ناوې سره نه درېږي، زوم شپنې پسې لیږو میږو پسې لیږو، خو متاسفانه دوی داسې نه وو، دوی زوم غوښته، دوی ضرور غوښته وای، پس مجبور سم موږ هم لږ بې شرمي وکړه، دا ورغوي باندې نکروزی ورته کېښودل او دا یوه خچکۍ ګوته مې ورته سره کړه، ناوې خو ماته کېنه خود خو همغې خوند دی او خواښ یې دغه کېښود، یوه ګوته راته سره کړه، بس داسې زرین شانتې ټوټه وه هغه هم دې لاس نه راته وکړه.
نکروزو په شپه بیا یو بل دود د ناوې د لاس د موټي خلاصول دي. د ننګرهار اوسنکی وحید خاوري وایي چې د ده په واده کې ناوې د نکروزو په شپه موټی نه خلاصوه، بیا نوموړي یو څه پیسې هغې میرمنې ته ورکړې چې د ناوې په خوا کې ولاړه وه، د هغې په مرسته یې بیا د ناوې موټی خلاص کړ او د نکروزي ورته کېښودل.
د هلک په لاس کې نکریزی خودل کیږي او هم د ناوې په لاس باندې موږ دا نکریزی ګدو، چې بیا کله کله موږ نه نور خلک پښتنې کوي چې وایي دا د ناوې لاس خلاص کوي، او موږ کله کله مجبوریږو چې د لاس ژوبل شي، وایي د ناوې د طرف نه چې تاسو لږې پیسې ورکوي یا یو تشه ښېګڼه ورکوي ګل ورکوي، نو بیا کولی شي د لاس په خلاصولو کې تاسو سره مرسته وکړي. زه په خپله د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسېدونکو یم، زموږ د روداتو په ولسوالۍ کې دا دود روان دی او ما په خپله په دې برخه کې دا عملي په ځان باندې تجربه کړې، چې ما کله غوښتل د هغې لاس خلاص کړم بیا لاس یې نه خلاصه کړو، ځینو کسانو به ولویل چې ورته مه خلاصوه، بیا ما په لاسونو کې ورته نکریزې کېښودې او بیا هم د لاس په یو رقب مخصوص دسمالونه دي، په دې دسمال باندې وتړه او هغوی زما لاس وتړه، ما د هغې لاس وتړو، نو دا د نکریزې ښودلو دود له پخوا راهیسې زموږ په کلي کور کې یو غوره فرهنګ دی.
د ناوې په لاس معمولا هغه کسان نکریزې ږدي چې په عامه خبره نیکبخته وي، ډېر بچي ولري او مالداره وي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د نکریزو د شپې ټول دودونه یې په تیره هغه رواج ډېر خوښ دی چې اووه نجونې راځي د ناوې په لاس نکریزې ږدي او بیا د نکریزو شپې ته هغه ځانګړې باجه وهل کېږي.
نکریزه شپه ده نه، مثلا ناوې ښه کالي اغوندي افغاني او بیا ټول ښځه را جمع کېږي، نکریزه جوړوي. یو ښه ښځه چې مثلا خوشبخته ښځه به وي هغه نکریزه جوړوي. بیا همداسې یو ښه ښځه چې مثلا کونډې نه وي هغه په لاس کې نکریزه کېږدي او شال په سر کې اچوي. بیا ټول ځوانان یو ځای کېږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، دولو سر یا باجه خانه سره دست یه رکم ده وقت می دیر خوخی.
خو گوریدون کو په دی هیله چی طول جوان مدواده دو رزی به چیر خوخ تیر شی ده جوان پشی بو که ده اخبروانه پای ترسو تر بیا خیچاره.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.